چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس 3 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز بحث هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو د شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
نن سهار د غزنی شهر د اسلامي ثقافت مرکز ته چیرمه موټر بم حمله وسوه. د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه له دې پیښې و مړی او د څلوېښت چپیان دغه روغتون ته وروړل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غور، هلمند او بدخشان ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دفاع وزارت په ویلامي کې راغلي چې تیر شپه د غور په چخچران، د بدخشان په جرم او د هلمند په شورابک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دا شمیر طالبان وژل سوي دي. بل خو د کندوز امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په یوه کمین کې څلور وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته، خو طالبانو د ټولو پیښو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د چابهار بندر له لارې هند ته 150 ټنه وچه میوه صادرېږي. د دې خونی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا به په راتلونکو څو ورځو کې ترسره سي. ایران د کارابیان په اوبو کې د سمندري غلاو په اړه د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د تیلو ډک 15 ټانکرونه د وینزویلا سواحلو ته پر لارې دي، او د امریکا متحده ایالات روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستکاوې ورکوي.
اونیز بحث شیبه وروسته خبریږي، خو له هغه مخکې په افغانستان کې سګنای کوچنی اختر داسې مهال را روان دی چې په افغانستان کې کورونا وایروس په خپرېدو دی. ډاکټران وایي د اختر په ورځو کې پر کورونو ګرځېدل به د دې ویروس خپرېدو ته ډېره زمینه برابره کړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د کورونا وایروس د لا خپرېدو ویره، ګرځبندیز او د اختر راتګ سره لدې چې افغان حکومت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په کابل ښار کې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولې، خو ځینې خلک وایي اختر د ټولنې او ارزښتناک تاریخي دود دی او باید ونمانځل شي. د کابل ښار اوسیدونکي بهلول وایي
خپل خپلوانو له ملګرو له دوستانو له همسایګانو څخه سوره کولای شي، او ډېره خبر باید دا به ډېره لا پسې ښه راشي. دا سره اختر مبارکي وکړي او روغبر سره وکړي، نو دا به ډېره بهتره خبره.
خوزین بیا وای په هواد او پتیرا په کابل ښار کې د کرونا وایروس د لاخ پرېدو لامل د حکومت لخوا ګرزبندیست په کټو په کار د چي خلک د اختر په شپو ورځو کې روغتي سپارښتنه په پام کې ونیسیو. د اختر خوخی د ټولنیز شبکو د پیغامونو للارې یو لبل سره شریک کړي. ابراهیم ازادی رادیو ته وویل
کنه خپل دوستانو کرا کتی دیپنی تماس ونیسی دا بده ما په نظر بهتره ای کچیر ته تا ګورو تک بیا زیات شي دغه مرز امکان لري چې نورم دوام پیدا کنه. لکتر کرا ما مو کرم سایا کرا کنه د مشرون احترام ته تا ګورو تک دغه په نظر باندې د ما خپل شخصي نظر داده چې و نه ګرځي دا به کی.
افغان حکومت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف لشوخو دوه میاشتو راهیسې په کابل ښار کې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولی او د خوراکي او درملو له دوکانونو پرته یې د نورو توکو د دوکانونو فعالیتونه بند کړي دي. د مدني ټولنې غړي هم وایي خلک باید د کرونا وایروس نه د ځان، کورنۍ او ټولنې د ژغورلو په خاطر د اختر په ورځو کې له ګډو ناستو او روغبړ نه ډډه وکړي. د ځوان خبرګون د ټولنې مرستیال ایمل لودی ازادي راډیو ته وویل
دوی په ژوند کې شاید دا اول ځل وي یا اخر ځل وي چې داسې وبا تکرارېږي. د دې نه ډډه وشي چې دوستانو کره لاړ شي، د لرې نه د ټلیفون د لارې خلک یو بل ته د اختر مبارکي ورکړي، او هغه طرف مقابل هم چې څوک دي دوستان دي هغه هم په دې خفه نه شي، او د دوی د احتیاط په خاطر باندې دغه ومني ورسره چې د لرې نه یو بل ته اختر مبارکي ورکړي او دغه رنه پر ځای.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا وایروس په خپرېدو کې کمی نه دی راغلی او خطر ورځ په ورځ زیاتیږي. دغه وزارت هر ورځ د رسنیو له لارې پر خلکو غږ کوي چې ګرزبندیز مراعات کړي. د دغه وزارت د شنبې د ورځې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر اوسه په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 6402 ته رسیدلی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس مو قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو د اونیز بحث اوریدو ته رابولم. په دې اړه دی چې ولې طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې له لاسلیک سره سره بیا هم حملې کوي.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې بحث ته په خیر راغلی. په دې بحث کې مو زه رحمت الله افغان کوربه یم. په دې وروستیو کې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې خونړیو حملو خلک اندېښمن کړي. دا حملې داسې مهال کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې چې پر بنسټ یې افغان حکومت او د طالبانو او طالبان د افغان حکومت زندانیان آزادوي. که څه هم وسلوال طالبان د کابل او جلال آباد په حملو کې خپل لاس درلودل ردوي، خو له دې سره په خوا کې په یو شمیر ولایتونو کې خپلې حملې زیاتې کړې چې وروستۍ حمله یې لغمان کې وه. په هغه حمله کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. تازه وسلوالو مخالفانو د کابل په دشتي برچي سیمه کې په یو نسایي او ولادي روغتون ډله ییز وسلوال برید وکړ چې ورسره په خوا کې د ننګرهار په خیبی ولسوالۍ کې د پولیسو د قوماندان د جنازې په مراسمو کې انتحاري حمله وسوه چې په دواړو حملو کې لسګونه کسان ووژل سول او لسګونه نور ټپیان سول. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق لاسلیک سو چې سره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دفاعي حالات ځان ته غوره کړ. کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیکا له حمله وروسته افغان ولسمشر امنیتي بنسټونو ته حکم وکړ چې يرغلیز او تاروزي حالات غوره کړي او په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حمله وکړي. موږ په دې اړه بحث را بللی چې ولې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته اوس هم طالبان حملې کوي. په کابل کې د مرګونې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. آیا د افغان حکومت تاروزي حالات او د طالبانو او نورو ډلو وروستي بریدونه د سولې روان بهیر څومره زیانمنولی سي؟ څومره ورسره په هیواد کې جګړې زیاتیږي؟ آیا په دې جګړو کې به ملکیانو ته مرګ ژوبله وانه وړي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې بحث کې مو رانغښتي او مېلمانه به ورته ځوابونه ووایي. په بحث کې سره مېلمانه دي د ولسي جرګې غړي وګمه ساپي او همداشن د پوځي چارو کار پو جنرال هایګل اسلمان خیل. مېلمانه ته خره غلاس وایم. خو له دې هر څه وړاندې د افغان ولسمشر څرګندونې او روچې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د حملې اجازه ورکړې.
د افغانستان دښمنان ایموک ټول اخلاقي شرعي او افغاني حدود مات. د افغانستان په دودیز سیاست باندې، جوړښت باندې، ایموک په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بې ځوابه نشو پرېښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ، د پرونی حملې او فاجعې مسؤول دي. طالبان یوازې د دې پېښې په غندولو خپل ځان له مسؤلیت څخه نسي ژغورولی. دوی باید عملاً سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي. د انتحار او انفجار ملاتړې ځالې، د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د دغو ځالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکو هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي. د افغانستان د ولس صبر کاسه آخر ته رسیدلی. علمای کرام ته زه خاصتا تسل ورکوم او ټول ولس ته تسل ورکوم چې داسې فاجعه چې موږ تاریخ کې ساری نه درلوده پرون پیښه سوې، او په عین حال کې واضح ژمنه کوو چې امنیتي برخی که به اصلاحات لا هم چټک سی، لا هم به مؤثر سی، او د افغانستان امنیتی و دفاعی قوا لکه چې په پیړیو کې موږ دا خاوره ساتلې، دا خاوره په عزت او افتخار باندې سات.
درنو اوریدونکو، د افغان ولسمشر څرګندونې مو واورېدې چې د وروستۍ یو بریدونو په خبرګون کې کړې وې. دواړو ته خره غلاست وایم. لومړی سلیمان خیل صاحب نه پیلو. سلیمان خیل صاحب، په داسې حالاتو کې چې په کابل کې قرنطین هم روان ده، څنګه انتحاریان وتوانېدل چې تر روغتونه ځان ورسوي او هغه هم اساسې شعبې ته ځان ورسي، هلته مرجوب له رامنځته کړي؟
افغانستان کې خو دغه څلور لسیزې جنګ روان ده، اوس هم د کورونا پروسه مرض هم په شدت جریان لري. همدارنګه حمله هم د طالبانو او د ترورستانو د شیانو په افغانستان کې زیات شوی دی، او په افغانستان کې هم کوم د دیغو د عبور او مرور لپاره کوم داسې تدابیر نشته. لارې ټولې خلاصې دي. آزاد آزاد افغانستان ده. هر څوک دلته راتلی شي او دلته ډېر په لوړه کچه دک موټر د انتحاري او د مواد مجرا افغانستان داخله ول شي د دې ممانعت ډېر مشکل ده چې افغانستان کې نو دوی ډېرې په اسانۍ سره د چریتي جنګو دپاره د کورلي جنګو دپاره دوی په هر وخت کې دا د خراب او ترپ جګړې دپاره افغانستان ته داخله دي
سپی سب تاسو ته راځو په داس حال کې چې په کابل کې نور هم ځایونه دي پوځي امنیتي ځایونه دي ولې برید کوونکو دغه روغتون په نخه کړ او همدارنګې په ننګرهار ولایت کې جنازه په نخه کړه دوی څه مطلب ده او څه لټوي په دې کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته او سلیمان کې سب ته د رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هیله وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. دا وځیو جواته خبره ده چې د افغانستان جنگ یو د اوګدو جنگونو نه دی چې هیڅ د خاتمې لارې نه ده پیدا او دا د هغه پر قدرت سره دی کوم چې وګیره زما واکې د ملادو دوی سره دی. نو که تاسو د خلیلزاد خبرې دوه درې میاشتې دمخه اورېدلې او په یاد مې هغه ویلې چې په دې وخت کې باجګیري او د زور خبره ده چې قوت د زور معلوموي او امتیازات اخلي چې همدغه وضعیت داخلي چې موږ ته راپېښه کېږي خو دا ډېر د بدبختۍ ځای دی چې په یو ملکي روغتون او بالخصوص په یو ښځینه روغتون باندې چې هلته مور ولادت د لنګون په وخت کې دوی په مور باندې برید کوي یا په هغه ماشوم باندې برید کوي چې لا د دې دنیا هغه د مور شودې نه دي تکلی او هغه په شهادت رسي. نو دا ډېر ظالمانه برید دی او دا کسان هغه چا چې دا ترایي کړی ده دا پلان هغه چا چې عملي کړی دی هغه ته زه انسان نه شم ویلی او هغه انسان نه دی او دا غیر انساني پیښې یعنی دا ډېر دردونکې پیښه ده. بیګا ما ته ممش په خپله خوب نه دی کړی زه خپله ښځم او د یوې ښځې د زړه ناراضم چې یوه ښځه د لنګوال په وخت یوه ښځه بعد د لنګوال نه او یوه ښځه د لنګوال په جریان کې په کومو مصیبتونو او په کومو ستونزو او دردونو اخته ده او د ماشوم د زیږون په خاطر باندې او په هغې کې درس یو برید کوي چې نه ښځه منډه والی شي نه ښځه تښتېدلی شي او نه ښځه خپل ایجاب رعایتولی شي. دا ډېر واشنه برید دی چې دوی کړی دی په دوی کې امتیاز وانخست بلکې هر چا چې دا کړی دا امتیاز نه دی
جنرال صاحب تاسو ته راځو په یو ورځ دوه ورته خونړۍ پیښې دي یو په کابل کې او بل هم په ننګرهار کې د یوې پیښې مسؤلیت داعش اخلي او د دې بلې پیښې مسؤلیت نه اخلي دا بله پیښه د چا لخوا رامنځته شوې؟
د قطر مذاکرات چې سرته رسېدلې دي او یو پروتوکول انزا شوی ده په دې کې داسې ویلي شوي دي چې خوشونت به کمی خوشونت به کمی هغه د امریکایانو سره دغه تفاهم ته رسېدلی دي نه د افغانستان د دولت افغانستان د امنیتي قوتو سره. نو دلته دغه سوال پیدا کېږي طالبانو تر آیا طالبانو د داعش او د نورو توریستي ګروپو تصویر ورکړی ده چې د دوی سره به نه همکاري کوي نه به کومک کوي او که نه علاوه د هغې نه طالبان وایي چې موږ د خپل ځان مسؤول یو موږ خپله دا عملیات نه دي کړي دا د نورو چا کار دی یعنې د داعش کار ده. دلته خبره د دواړو په مابین کې ورکه ده که طالب یو کار وکړي هم مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي او داعش یې په غاړه اخلي که داعش یې وکړي په همدا رقم. نو زما نظر دا ده تر هغه وخته پورې چې د مذاکرات شروع نه شي اوربند دایمي اوربند به نه شي دا شخړې به روانې وي دا جنګونه به روان وي دا به مخته شي او تر څو چې یوه زمینه د بین الافغاني مساعده شي او خبرو ته کېږي او اوربند تامین شي.
وګمه سپای زبیح الله مجید له ازادي راډیو سره په خبرو ویلي دي چې دوی هیڅ کله هم په امریکایانو بریدونه نه کوي بلکې په افغان امنیتي ځواکونو باندې دغه د بریدونو کاچا څلوېښ سلنه راکته کړې ده که بل خوا ولیدل سي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه له دې وړاندې په دفاعي حالات کې اوس تر روزي حالات تللي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرجوب له د کاچې لوړېدل علت همدا نه و چې دوی په دفاعي حالات کې وو.
دا وزیر جواته خبره ده چې دوی په دفاعي حالت کې وو دوی ته د بل مقابل جګړې هدایت نه شوې کړي همیشه طالب هدایت ته چې طالب هدایت ورته ونشي هیڅ وخت هغه خودسرانه عملیات او خودسرانه بریدونه نشي کولای. زه مخافه پېم چې هغه ما وژني مګم زه په دفاعي حالت کې ما هغه ته زما مرګ روا دی او زم ما ته هغه مرګ نه دی روا. زه دومره د متحدینو د تاثیر نه لاندې چې نشم کولای چې د ځان د دفاع په خاطر او د ځان د ژوندۍ ساتلو په خاطر باندې زه په هغه باندې برید وکړم. تعلیماتنامې سری چې هغه وخت مونږ لوستې وه هغې کې هم داسې و چې ځان نه د دفاع په خاطر باندې کولای شي یو سرتېری مستقیما په یو چا باندې فایر وکړي څو چې د ده ژوند په خطر کې باید د ځان نه دفاع وکړي او مخکې دې نه چې دا وژني باید هغه ووژني. مګم بدبختانه چې زمونږ ټول سرتېري او زمونږ ټول سربازان د د د د د د د خراب مدیریت له وجې نه چې په قطعاتو کې او جزوتامو کې زمونږ رهبری ضعیفه ده او زمونږ قومندانان د لیواګانو د کندکو او بالخصوص د فریقو یا د عمومي ګارنیزون او دیو کې په واسطو او په سمتو او په دیو مقرریږي او د اشخاصو په سفارشو مقرریږي. دغه مقرری نه یو کار اهل کار ته سپارل شوی وي او عسکر خپل وظیفه پیژندلی وي. زه فکر نه کوم چې نن به دا ناورین رامنځته شوی وي لکه د لغمان ناورین لکه دلته د جنازې پرون د ننګرهار ناورین چې زمونږ په سلګونو ملکي وګړي پکې شهیدان شو او زمونږ په سلګونو امنیتي ځواکونه پکې له منځه لاړه او اسیر شلو. دا ضعیف مدیریت او ضعیف تعلیم او تربیه ده.
مننه صاحب. جنرال صاحب، اوس خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ولسمشر لخوا د تاروزی عملیاتو حکم سوی ده. دغه یرغلی زیاتورزی عملیات به له کوم ځایه پیلوي او څنګه به یې پیلوي؟
ګوره هغه خو دې لږ ټیټ شو خو پار شو تنظیم یې کړه. ګوره افغانستان تاروزی حالت چې خپلو قوتو ته خبر ورکړی ده دا منم، دا قابل د قدر ده. ولې یو شی زه وایم چې طالبان خو هیڅ وخت جبهه جنگ نه کوي. طالبان خو چریکي او ګوریلایي جنگونه مختوی پر مخ وړي، یعنی د خراب او ترپ جنگ کوي. نو د خراب او ترپ جنگ لپاره د افغانستان دولت بهتره به دا وه چې اول د خپل دفاعي فعال حالت
وګمې صاحب که اوس راسو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس له ارغلي حالات داخل شوي دي.
د موکري چې تیر اشتباه په کینو پچی باید د مدیریت کوي چې پیاده قوه وي چې د دوی عملیاتو کې مستقیما داخلي دي د هوایي ځواکونو لخوا نه حمایت شي، د دوی حمایه وشي په هغه صورت کې دوی کولای شي چې خپل تعرض ته په ډېر ښه شکل باندې وتي او هغه څه چې دوی غواړي په لاس ته راوړي لاس ته به یې راوړي. مګم که چېرته د دوی مدیریت بیا هغه ضعیفه مدیریت وي د تعرض په صورت کې دوی نشي کولای چې خپل هدف ته ورسیږي. زما غږ په ولسمشر، د کورنیو چارو په وزیر، د ملي دفاع وزارت په وزیر او د ملي امنیت په لوی رئیس باندې همدا ده چې هماهنګي سره ولري، خپل منځ کې همغږي سره رامنځته کړي تر څو په منظمه توګه د دوی قطاعات تنظیم شي. قومندې واحده قومندۍ او دوی د تلفاتو د کچه راټیټه شي او هغه هدف چې دوی ځان ته تاکي هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي.
څه فکر کوئ دې سره به د جنگ جګړې هم زیاتې نه شي؟
خو زه جنگ جګړې به زیاتې شي خو دښمن به هم له منځه ځي. داسې به هم نه چې دوی به تعرض کوي او هوایي تعرض به کوي، خوشې تعرض به کوي. تعرض مقابل د یوې جبهې سره دی، تعرض مقابل د یوې ډلې سره دی. او که دی مدیریت سیستماتیک شي او مدیریت منظم شي درست شي نو جګړې به زیاتې نه شي، بلکې جګړې به دفع شي، له منځه به لاړ شي، څوک به پاتې نه شي چې بیا جګړه وکړي. او هغوی به په شا وتنبیږي او هغوی به خپل دریځ بدل کړي چې وخت چې دوی په تعرض کې شو دا واضح جوته خبره ده چې په جنگ کې وایي نینې نه تقسیمیږي، نو د هغوی دریځ هم بدلیږي. او د بدلېدو په صورت کې کېږي دوی یو دایمي سولې ته غاړه کېږدي او په دې پوه شي چې اوس د افغان امنیتي ځواکونه زمونږ مقابله کوي او مونږه هدف ټاکي او په هدف ولي پرېږدي نه نو په هماغه دریځ سره دوی به د سولې مذاکراتو او بالخصوص بین الافغاني مذاکراتو ته به غاړه کېږدي او یو 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 منځګړیتوب په دې کې صورت عمومي او دا د سولې لار به واره شي لږه به اسانه شي د سختۍ نه به نرمۍ ته راشي.
جنرال صاحب په داس حال کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تاروزي عملیاتو حکم سوی دا ورسره تابان په هیواد کې جنگ جګړې زیاتیږي او تر ډیره زیان ملکیانو ته رسیږي، څه کول پکار دي چې په دغه جنگ جګړو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي؟
زما نظر دا ده چې موږ په افغانستان دولت په اوربند لپاره د پینل افغاني مذاکرات لپاره ډېرې هڅې وکړي ترڅو اوربند وشي مبدانی مذاکرات شروع شي او دا د افغانستان روسه زده منم افغانستان دولت مجبور ده چې خپل قطاعات خپل امنیتي او دفاعي قوتونه د تعرض لپاره آماده کړي او دا هدایت دا اجازه ورکړي چې تعرض هم کولی شي د ځانه دفاع هم کولی شي. اما دلته د افغانستان د تعرض اعلان دغه جنگ اوږدوي، دا د طالبانو او د افغانستان په منځ کې جنگ اوږدیږي. د مذاکراتو خبرو چې یو شین څراغ لګېدلی ده دغه سبوتاژ کېږي او علاوه د دې نه دا د دواړو قومو په جنگ نه د افغانستان د خلکو په ګټه ده نه د افغانستان دولت په ګټه ده او نه د طالبانو په ګټه ده. طالبان ته دا فکر نه کوي چې د جنگ د لارې به د افغانستان دولت ته سقوط ورکړي او دوی به قدرت ته لار پیدا کړي او بیا افغانستان دولت هم دا فکر باید ونه کړي چې طالبان هم اوس یو قوت ده خارجي او د استخباراتو سیمې استخباراتي تر شا ولاړ دي او دا دا ممکنه خبره ده چې طالبان هم محو و نابود شي. امریکا او ناتو هم د افغانستان لپاره د طالبانو په ځپلو کې صادقانه نه ده. پس بهتره لاره دا ده چې تو په افغانستان کې دغه پروسه له منځه ولاړه شي، افغانستان ته سوله راشي او د مرګو ژوبه له منځه ولاړه شي او د مذاکراتو لپاره زمینه مساعده شي.
جنرال صاحب، جنرال صاحب،
د خپل منځي اختلافات افغانستان دولت له منځه وړي شي، د سیاسي اختلافات او د سولې لپاره زمینه مساعده شي.
جنرال صاحب، څه کول پکار دي؟
د ملکانو له منځه وړل او ته هم لپاره دې چې د افغانستان په دولت کې فشار راولي، افغانستان دولت خلک ولسونه د افغانستان دولت د حکومت په مقابل کې راپورته کې یو قیام په مقابل کې وي، نو ملکي خلکو تلفاتو ته دوی اقدام کوي لکه شفاخانه د زیزنتون شفاخانه چې پرون شپه او بله شپه تر تعرض لاندې تر حملې لاندې راغله، لیکن د افغانستان دولت د هر څه د مخه د نیولو لپاره په دې پروسه کې کار وکړي او د خپل منځي اختلافات له منځه یوسي.
څنګه د هدف ته رسیدای شي افغان حکومت او اسلوال طالبان؟
افغانستان دولت د طالبانو هغه وخت په مخ کې چې دوه طرفو لپاره اراده د خلکو اراده دا ویل چې خلکو ته سره غواړي قدرت لپاره نه چنګیږي، د خپل شخصي مرام لپاره نه چنګیږي، د خلکو د ولسونو د حق لپاره د ولسونو د ارامۍ لپاره جنگ کوي. نو که چېرته دوی د خلکو ارامي په نظر کې ونیسي، د خپل خلکو ښېګڼې په نظر کې ونیسي، د خپلو شخصي اعراضو د شخصي قدرتونه تیر شي، افغانستان ته سوله راتلی شي. او که دا راکامي یو طرف هم نشي کامیابېدی او په جنګ د لارې یو طرف ته هم کامیابي نشته.
وکمې صاحب، دا د بندیانو د تبادلې خبره روانه ده، ټاکل سوی وه چې په کم وخت کې زیات بندیان خوشي سي، خو اوس لیدل کېږي چې کم کم بندیان خوشي کېږي. دا پروسه ورځ په ورځ اوږدیږي او بین الافغاني خبرو لپاره یو خنډ هم جوړېدای سي. دلته ستونزه چیرته ده؟ ولې دواړه لوري کم کم بندیان خوشي کوي؟
دلته ګوره، دا چې دواړه لوري امتیازات غواړي، یو او بل دا چې دغه د دوحې پروتوکول چې امضا شوی ده، دا په سولې پلان چې امضا شوی ده، د بندیانو د 5000 بندیانو خوشې کول دغه په لسو ورځو کې دا د قدرت لوړه خبره ده. افغانستان یو دولت ده، افغانستان سرولوالی لري، افغانستان قضاه لري، افغانستان قوای اجرایه لري، افغانستان د یعنی پروسه دی بندیانو یو طویله پروسه ده، دې باید بایومیټریک وشي، دا باید تعلیم شي، دا تجزیه شي. هغه بندیان چې په ډېر لوړو جرمونو کې متهم دي، په ډېر اتحاري خامې ډېرې کړې دي، هغه خو ته پتن د دې غوسه خوشي کول دا ناممکنه خبره. علاوه د غیرځای نه د 5000 نفرو د دغه تصفیه یې ډېره مشکله ده، دا په 10 ورځو کې نه کېږي. دا بهتره دغه وه چې دغه په تدریجي تدریجي افغانستان دولت دا فکر کوي که دا خوش شي ممکن طالبان مذاکراتو ته کینی، یا طالبان فکر کوي چې که چېرته مونږ دا نفر خوشې نه کړو شي دا مذاکرات چې په دولت افغانستان مونږ ته امتیازات را نه کړي.
مننه جنرال صاحب، مننه جنرال صاحب. وګمه صاحب، دغه پوښتنه تاسو څنګه ځوابوي؟ آیا هغه طالبان چې تازه له زندان آزاد شوي دي، دوی خو به د جګړو لیکو ته نه ستانه شوي؟
نو دا خو مشکله ده چې اوس موږ ویل چې دوی به ستانه شوي که دوی به نه ستانه شوي، خو دوی خپله مفکوره لري او په منظمه مفکوره باندې دوی بندیان شوي وو، او کله چې دوی لیستې ورکړ شوي دي، دوی هلته رهبري لري، دوی مجبور مکلف دي چې بېرته خپلې رهبرۍ ته بدون د شکه دوی ورګرځي، ځکه هغوی لیست ورکړی دی چې باید فلانی والا د فلانی او فلانی والا د فلانی باید خوشي شي. نو په دغه کې بدون د شکه دوی منظمه رهبري لري چې دوی هغه خپله رهبري به دوی ته دستور او دغه ورکوي، رهنمایي او مدیریت کوي به. خو خبره دا ده چې زمنګ د حکومت او بل خصوص زمنګ د سیاسونو ترمنځ د بی اتفاقۍ لوجنه زمنګ د خبره ورځ په ورځ زندګي او دلته د انتخاباتو پروسه چې منګ یو منظم او د خلکو پر رایا اخیستل شوی حکومت لرو، او په هغه کې اوس بازنده او برنده نه دی معلوم، هر یو لاس اچي او غواړي چې ځان پکې ورځي، کې او غواړي بعضي خلک غواړي چې تر مارشالۍ پکې ورورسیږي او تر ستر جنرالۍ پکې ورورسیږي. دا هغه څه دي چې دغه ټول حکومت نه د خلکو په خبره وایي لارې تر ورکه کړې ده. یو خپل منځي د سیاستمدارانو ترمنځ نارضایتوب دی چې دوی یو اتحاد او اتفاق باندې نشي کولی چې هغه څوک چې برنده د انتخاباتو دی هغه پرېږدي چې حکومتداري وکړي، او څوک چې بازنده دی هغه ورته مبارکي ووایي. مګم لا تر اوسه چنزنی ده، او په هغه چنزنۍ کې یو لوی د پرابلم د طالب نه ډېر اوچته پرابلم زمونږ دغه هم دی، دغه مشکل دی. او بل دا ده چې دا د جنرال صاحب د خبرې په تایید باندې چې هر طرف یو امتیاز غواړي، او هر طرف د یو امتیاز د لاسته راوړلو په خاطر باندې کوشش کوي چې دوی امتیاز واخلي او بعد له هغې نه بیا هغه خوشي کړي، دا باور هم حکومت به نه لري چې سل په سلو کې به په دې باورمند نه وي چې موږ دفتن دا 5000 ټول خوشي کړو. 5000 په خولې اخیستل یې ډېر اسانه ده، مګم د سلو نفرو خوشي کول ډېره سخته خبره ده. د هغې اسناد کتل او د هغې جرمونو تحقیق کول او د هغې هغه بایومیټریک کول، او په دې وطن وران ویجاړ وطن کې چې زموږ د بایومیټریک سیستم هم هغسې پروفیشنل او دغه نه دی، د بایومیټریک سیستم نه دی، نو دا ډېره مشکله ده چې په یو ځلي خلاص شي. خو ښه به دای چې دواړه طرفونه هم حکومت هم طالبان باید خپل ژمنو ته وفادار پاتې شي، او هغه څه وعدې چې یو د بل سره کوي چې هغه د ولس په خیر یا ولس ته منفعت ورسیږي، ولس ته سوله او ثبات راولي، او حد اقل دی باید یو دایمي سوله اعلان کړي دو طرفه، او صلاح په ځکه کېږي
یعنی
د سولې په وخت کې کېدای شي چې موږ توافقات ته سره ورسیږو، او بعد له هغې نه بیا یوه دایمي سوله دی شي. که دی عملا په جګړه کې یو بل ته په موضوع کې ناست وي، زه فکر نه کوم چې بیا
ته دوی ترمنځ ډېر زیات معنی یعنی د باس موضوع دا چې له جګړې سره په خوا کې باید سولې خبرې پیوړې سي بین الافغان مذاکرات پیل سي تر څو پر افغانستان له دې بدبختۍ خلاص ډېر زیات مننه
خلک باید په کې داخل شي خلک باید په دې کې واک ولري خزي باید په دې کې واک ولري او دا پرونی ماشومان او وژنه د دوی د دوی پښتنه به څوک نه کوي چې لا تر پیدا نه و د مور شیدې د مور سینې په خوله کې نه واخسته د شهادت ورسېد دا په کوم جرم په کومه ګناه دا به د ورځ د قیامت د هغه ماشومان تر څنګه راجب نه شي کوم چې د اسلام نمخ کې جنا کوي ژوندې په ګور نه لیدلی
ډېر زیات مننه د ولسي جرګې غړي وګمې صافي او همدارنګ د پوځي چارو کارپو جنرال هیګول سلیمان خیل تاسو ته ډېر زیات مننه درنو اوریدونکو تربیه کې چار